سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي. تاسو وګورئ که تاسو د رادیو نوري تاسو د رادیو خبرونه اوس څلور ساعته د سهار لښبګو د مخام تر شپګو په لندو څپو دنس یو شو پنځه مترو و د مخام لښبګو د سهار تر شپګو په منځني څپه د لښبګ نه ویریدل شي. د خبري خبرونه په خبرونو پیلو دا طالبانو د کندهار د والی په مشرۍ او پلاوی نن اسلام آباد ته لاړو چې له پاکستاني لوري سره د دواړو لورو ترمنځ پره کړکیچونو شوو اړیکو خبرې وکړي. د ملا شیرین اخوند په مشرۍ په دې لس کسیزې پلاوي کې د افغانستان د دفاع وزارت، اطلاعات او کلتور وزارت او استخباراتو د برخې مسؤلان هم شامل دي. اسلام آباد افغان طالبان تورنوي چې د تحریک پاکستان طالبان پاکستان د ډلې غړو ته یې په خپله خاوره کې پناه ورکړې ده او دې ډلې په پاکستان کې حملې زیاتې کړي دي. د پاکستان د شخړو او امنیت د مطالعاتو انسټیټیوټ د دوشنبې په ورځ په خپل کلنی راپور کې وویل چې په 2023 کال کې په پاکستان کې ترهګرو ډلو شپږ سوه پنځه څلوېښت حملې وکړې چې دا شمېر بریدونه د وړم کال په پرتله نږدې دوه برابره وه. بل لور ته ټاکل شوې ده چې د پاکستان جمعیت علمای اسلام د مشر مولانا فضل الرحمن په مشرۍ او پلاوی راتلونکو ورځو کې کابل ته سفر وکړي. د هرات د لرګیو په مارکیټ کې لګیدلې اور تر دې درې ساعته هڅو وروسته مهار شو. دغه اور لګیدنه چې علامه لاروخانه نه دی تیر شپې ولس بجیره منسته او تر دوه بجو یې دوام وکړ. په هرات کې د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ رئیس احمد الله متقی بیل دي چې د وخت زیان د کچې یادونه وکړي. په سیمه کې رسنۍ وته وویل
تاسو ویني په دې مارکیټ کې څه کوم اور لګیدلې و دا د لرګیو او غټ منډۍ وه او الحمدلله د پایې په کومک سره او د هغوی په وخت رسیدګي سره د میلیونونو روپو نقصان مخه ونیول شوله.
تر دې وړاندې هم تر ډیره د ژمي پر مهال چې خلک د ځان تودول لپاره له لرګیو او ګازو ګټه اخلي د اور لګیدنې ورته پیښې په افغانستان کې رامنځته شوې دي. د پاکستان په شمالي وزیرستان کې د قومي جمهوری غورزنګ د مشر محسن داوړه د موټر پر کاروان ډز شوې دي. پولیسو چارواکي وایي چې پر محسن داوړه نن د انتخاباتي کمپاین پر مهال د میرانچا په ټپي سیمه کې ناپیژندو وسلوالو ډزې کړې دي. د پولیسو په وینا محسن داوړه زغروال موټر کې سفر کوه او خوندي پاتې دی. په ډزو کې بل چاته هم اتسسیان نه دی رسېدلی. پولیس وایي د پیښې راپور یې درج کړی دی او په سیمه کې د لټون عملیات کوي. تر اوسه چا د برید مسؤلیت نه دی منلی. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د فبروري اتمه پر اتمې د عامه انتخاباتو لپاره سیاسي دونو هلې ځلې پیل کړي دي خو په سیمه کې د بدامنۍ پیښې هم ډېرې شوې دي. له دې وړاندې په ډېره اسماعیل خان کې د جمعیت علما اسلام په مشر مولانا فضل الرحمن او په بجوړ کې هم په انتخاباتي کاندید ډزې شوې دي. په جاپان کې د دوشنبې ورځې زلزلې او وروستیو ټکانونو له کبله د مړو شو شمېر دوه شپېتو ته پورته شو. د جرمني ډي پي ای خبري اژانس د جاپاني رسنیو په حواله ویلي دي چې دغه کسان په تر ټولو ځپل شوو سیمې ایشیکاوا کې اوژل شوي دي. خبر کې وړاندې راغلي دي چې د ژغورنې ټیمونه لا هم تر خاورو لاندې د احتمالي بندو پاتې شوو کسانو پلټنه کوي. د جاپان د ساحل لویدیځه برخه د دوشنبې په ورځ ریختر په کچه 2.6 درجې زلزلې ولړزوله او د چارواکو په خبره تیرو دوه ورځو کې له شلو زیات نوټه قانون هم رامنځته شوی دی. او د لبنان د پلازمېنې بیروت پاسویل کې پیو ډرون بریدز کې د حماس د سیاسي دفتر مرستیال صالح اروروی وژل شوی دی. د لبنان رسمي خبري اژانس ویلي چې د اسرائیلو په ټالوته کې په ال شرفیه سیمه کې د حماس یو دفتر په نخه کړی دی چې لامل یې شپږ کسان وژل شوي او یوولس نور ژوبل شوي دي. حماس افراطي ډله د اروپایي ټولنې او امریکا د روسي سازمانونو په لیست کې شامله کړې ده. د لبنان د موقت اداري صدر اعظم نجیب میتقتی د حمله غندلې او د اسرائیلو نوې جناتی بلالې دي. اسرائیلو رسمن د حماس د سیاسي دفتر د مرسیال د وژل کېدو مسؤلیت نه دی منلی خو مخکې صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د دغه کس د وژلو ګواښ کړی و. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې خبرونه کې سره د مطالب اوریدلای شئ. که څنګه مو چې په خبرونو کې واریدل چې د کندهار د والی په مشرۍ باندې او پلاوی پاکستان ته تللی دی. د دې پلاوی د هدف په اړه باندې چې په اجنډا کې څه شامل دي او هلته به د کومو پاکستاني چارواکو سره ګوري په دې درته وړاندې راپور لرو. همدارنګه په دې به هم درته راپور ولرو چې په پاکستان کې مشت افغان کډوال اوس مال په څه وزید کې دی او په ځنګر توګه هغوی چې د پاکستان په زندانونو کې وخت تیر کړی د دوی تجربې به هم در سره شریکې کړو. همدارنګه په کندهار کې به بیا د هغو کډوالو وضعیت هم در سره شریک کړو چې دوی اوس په دې وروستیو میاشتو کې له پاکستانه راستنه شوي او د مرستې غوښته.
لمر له لېرې تر معلومېږي دونه نری دی، نو به یخ څنګه نه وي سهر چا کوم کومک په وسه پرادی، د خدای د رضا دپاره له دا خلکو سره د کومک وسي.
همدارنګه نورستان ته به هم ورشو چې هلته تر اوسه هم خلک دې لپاره چې یو زنګ ووهي ساعتونه مزل کوي.
څلور ساعته پیاده روي مې کړې دي او ځای ته راغلی یم چې هلته قومنداني کې یوازې وای فای د طارق نه واټساپ کار کوي.
د دغې خلکو ستونزې به وړاندې په راپور کې در سره شریکې کړو. همدارنګه د نړۍ مسایلو ته به هم تم شو، نور مطالب هم شته. مطیع هم غواړم
د آزادی رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشه په دې خبری خبرونه کې مو زه فریده سیال د تای روشان تخنیکی چارو په سمبالښت قرباني یم. د کندهار لپاره د طالبانو د والی ملا شیرین اخون په مشرۍ او پلاوی له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته رسیدلی دی. په اسلام آباد کې د آزادی رادیو د مشال څنګه خبریالان وایي دغه پلاوی چې د طالبانو د امنیتي او استخباراتي ادارو غړي هم پکې شته، په بیلابیلو موضوعاتو باندې پاکستاني لور سره خبرې وکړي. تېر ورځ یو شمېر پاکستاني سره یو اسلام آباد ته د دغه پلاوی د سفر خبر ورکړی و. تفصیل اکرام الله اکرام.
تمه ده چې د کندهار لپاره د طالبانو د والی ملا شیرین اخون په مشرۍ اسلام آباد ته رسیدلی پلاوی بنن له بیلابیلو پاکستانی چارواکو سره وګوري. ویل کېږي چې تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي د کابل او اسلام آباد ترمنځ پر رامنځته شویو ستونزو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د پولو د مدیریت او امنیت په ګډون به دواړخیز موضوعات د دې لیدنو کتنو مهم ټکی وي. په اسلام آباد کې د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال طاهر خان وایي په دې پلاوي کې د طالبانو د حکومت د بیلابیلو ادارو استازي شته چې د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي آصف دورانی سره به هم وګوري.
دغه پلاوي کې ویل کیږي چې د افغانستان د طالبانو د استخباراتو انټيليجنس خرګم پکې دي، د بهرنیو چارو د وزارت او د دفاع وزارت خلک هم دي. نو زیاتره فوکس او مهمه مسله به د امنیت ویزه پاکستان کې حمله زیات شوې دي او دغه حملو زیاتوالي د پاکستان او د طالبانو د حکومت ترمنځ په تعلقاتو باندې هم پاړي کو باندې هم ډېر منفي اغیز کړی دی او لکه یو مشکل حالت دی. دا وخت
تیر ورځ پاکستانی رسنۍ ولې ډلې جیو نیوز ټلویزیون او ایکسپریس ټریبیون رسپان اسلام آباد ته د دغه پلاوی د سفر خبر خپور کړ. ایکسپریس ټریبیون لیکي په دې سفر کې به د طالبانو پلاوی له پاکستانی چارواکو سره په ډیورن کرخه د ازغان تار لګولو په چمن دروازې له ویزی پرته د ترانزیت پاکستانی حکومت ته د تحریک طالبان پاکستان د غړو سپارلو یا هم له سرحدي سیمو د هغوی د انتقال او تر ټولو مهم د ټي ټي پي او پاکستان حکومت ترمنځ د خبرو په بیا پایل بحثونه وشي. له دې وړاندې د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ ډان پاکستاني ورځپاڼې هم په یو راپور کې ویلي وو چې اسلام آباد ته د ملا شیرین په مشرۍ د دغه طالب پلاوی سفر د ټي ټي پي په سر د کابل او اسلام آباد ترمنځ د خرابو شویو اړیکو د رغولو هڅه ده. د ډان ورځپاڼې په راپور کې راغلی وو چې دغه پلاوی به د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت او استخباراتو له استازو سره هم لیدنې کتنې وکړي. ورځپاڼې لیکلي وو چې ملا شیرین د پاکستان سره په اړوند مسایلو کې بوخت پاتې شوی او دغه شان د طالبانو د حکومت لخوا د تحریک طالبان پاکستان سره په اړیکه کې دی. دغه پلاوی د سفر پاړه په کندهار کې د طالبانو د حکومت د والی ویان زموږ پښتنې جواب نه کړي، خو د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد یو شمیر کورنۍ ورسنۍ وته دغه پلاوی سفر نه تایید کړي او نه هم رد کړي، خو ویلي دي چې ملا شیرین پاکستان سره د تحریک طالبان پاکستان پاړه خبرې نه کوي. د ملا شیرین په مشرۍ دغه طالب پلاوی داسې محل پاکستان ته سفر کوي چې په وروستیو کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ظاهرا ترنګلې ښکاري. پاکستان په افغانستان کې د طالبانو حکومت د ټي ټي پي په ملاتړ تورنوي او د طالبانو حکومت بیا داعش وسلوال له پاکستان سره تړي. څو ورځې وړاندې د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر یعقوب مجاهد په کابل کې ویغونډې ته وویل چې په تیر کال کې په افغانستان کې په شویو بریدونو کې له تاجکستاني وګړو وروسته په دوهم قدم کې زیات پاکستاني وګړي ښکېلو.
موک په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د طالبانو حکومت د کډوالو رسنیدونکو چارو وزارت وایي د محل شاو خوش پکزر افغانان د پاکستان په زندانونو کې بندیان دي چې د خوشکېدو لپاره یې هڅې روانې دي. تفصیل همین هیواد نورو.
د طالبانو حکومت د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت تشمیرو لمخې اوس هم شاوخوا شپږ زره افغانان د پاکستان په زندانونو کې بندیان دي. د دغه وزارت مرستیال عبدالرحمن راشد تلو نیوز ته ویلي چې تر اوسه د دوی په مرسته له شپږ سوه ډېر افغان بندیان د پاکستان له زندانونو آزاد شوي دي، خو یو شمېر هغه افغانان چې په وروستیو کې د پاکستان له زندانونو خوشې شوي ادعا کوي چې په پاکستان کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په ولکه کې دی د افغان بندیانو په خوشې کولو کې هیڅ رول نه لري او اکثره یې د پیسو او ضمانتونو په بدل کې خوشی کیږي. د کراچی له زندان څخه د خوشی شو یو افغانانو لړلې و چې نه غوښتل نو می واخستل شي. ازادي رادیو ته یو ویل
دوی له سفارت څخه راغلی و او ژمنه یو کړ چې آزاد مکو، خو له بده مرغه هیڅ څوک هم آزاد نه کړ. څلور میاشتې او لس ورځې په زندان کې وم. د ناروغۍ اسناد مو درلودل خو نه منل کېدل. اخر مې په ډېرې سختۍ په ضمانت ځان را خلاص کړ. ډېر افغانان شته چې وکیل نه لري او له ډېرو ستونزو سره مخ دي. په زندان کې د ناروغانو په ګډون ډېر افغانان شته چې په بد حالت کې.
تر دې مخکې د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان بندیانو یوې مدافع وکیلې منیزې کاکړ هم ادعا کړې وه چې افغان کډوال د پاکستاني پولیسو لپاره د عاید په سرچینو بدل شوی. په پاکستان کې یوې افغان میرمنې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي او د دغه هیواد د پېښور په زندان کې له خپلې کورنۍ سره درې شپې تېرې کړې، ازادي راډیو ته یې وویل
زندانی کړو یو درې شپې خولو. نو درې شپو کې موږ د دوه ټیمه سم ډوډۍ دوی نه را کړې. بل کوم زنانه چې پولیس هغوی فضل مو زیاته کوو ښځو سره ماشومانو سره. نو بیا هلته موږ ډېر سخت تېر کړو، بس ډېر ګډوډ حالات هم تېر کړل. کالته هیچا سره سم سلوک نه کېده.
د پاکستان د پنجاب ایالت په چکوال ولسوالۍ کې د افغان کډوالو استازی اسدالله نیازی وایي په دې وروستیو کې پاکستاني پولیسو لا اتیا زیات افغانان نیولي او زنداني کړي دي او د هغوی هیڅ ډول ضمانت نه دی منلی. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان زندانیانو مدافع وکیلې منیزې کاکړ په ځلونو په دغه هیواد کې د پولیسو لخوا له افغان بندیانو سره د نامناسب چلند او حتی د افغان ماشومانو په بندي کولو اندېښنه ښودلې او له ازادي راډیو سره یې په خبرو کې دا ستونزې تایید کړې دي. د پاکستان د موقت حکومت له اعلان وروسته چې ویلي وو له دې هیواد څخه به څه باندې 1.1 میلیونه بیا اسناد افغان کډوالو باسي، ورسره په پاکستان کې د افغانانو د نیولو او زنداني کولو لړۍ هم چټکه شوې. د کډوالو د ایستلو بهیر چې د 2023 کال په وروستیو میاشتو کې پیل شو، د راپورونو پر بنسټ تر اوسه نږدې 500,000 افغان کډوال له پاکستان څخه افغانستان ته رالیږل شوي دي.
و موریدل د هغو کډوالو تجربې چې د پاکستان په زندانونو کې شپې تېرې کړې وي ولته بندیانو. بل پلو هغه کډوال چې له پاکستان بیا په دې وروستیو څو میاشتو کې راستانه شوي دي د مرستې غوښتنه کوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د کندهار ښار په ختیځ څنډه کې له پاکستان د تازه راستنسو کډوالو د ماشومان د خپلو خیمو ترڅنګ راټول سوي او تر شنه اسمان لاندې سبقونه وایي. د بخ محمد په نوم د دوی ښوونکی چې خپل هم د کډوالو له جملې دی وایي د ماشومانو د زده کړو لپاره باید یو ځانګړی سیم فورته جوړ شي.
وره دا چنی ماشمان دای څه موږ راو او شته موږ دلته ځای وجګر نه درلودي وروره بیا موږ دلته دای دلته یو ځای ور برابر کی. نو وس دا غواړه مشوره را دی ته یو ځای ور معلوم سی وروره چې یو کتاب ورته پیدا سی یو قران شریف یو بل شی ورته پیدا سی وروره شدی دا چنیان دا یو مکتب وای وروره دروغ پرې شو موږ سره ځای پر ځای کی بیا خدای مهربان دی وس وروره یو خیمه ورته پیدا سی شی ورته پیدا چې پر وې درو شدی وروره په دغه ششسته ګرم یی بس دی بس بکان وای.
په دې ځای کې د پاکستان څخه راشل سی سلګونه کډوالی کورنۍ په خیمو کې ژوند کوي. د سفر محمد او اختر محمد په نومونو دوه راستنسیبي کډوال وای د دوی لاره تک څخه دوه میاشتې تیریږي خو لا هم ورته د سرپناه ستونزه نه ده هواره سوي او په خیمو کې ژوند سخت او ژمی نه تیریږي.
کوم خنوراله ولادت موګان موږ په لاخې سيدي لمر لیر تر مال میږ دوه نه ریده نو به یخ څنګه نه سرچا کوم کومک په وځه پراده د خدای د رضا د پر له داخل کو سر د کومه کوسی او بس نو نو یو دوه درې میاشتې زما د زدا تیر سی به الله مې ربانه ده.
ولله وروره په تکلیف یو یختي په دغه ټاټو کې گزارن کې ژشی نه لرو نه په دغه وا یختم ورخه تا دی نه بټی لرو نه شی لرو د سوزلو د شی سره ډیر په تکلیف یو او به مې تکلیف دی نو په مصیبت کې ور سره وکشنیانو مریضانی وروره زکامی طبیعي نو گزارنه کې ډیر سخت ده.
د عبدالواحد او خان محمد په نمونه دوه نور استنسیبي کډوال وایي کده سرپناه غمی ونه خړل سي نو د کورنۍ او ماشومان لپاره به روان جمعي سخت وي. دوی د طالبانو له حکومت او مرستندوی بنسټونو څخه غوښتنه کوي چې د نورو لمړنوي مرستو ترڅنګ دي د وسېدو ځای ورته برابر کړي او سوانتو کې دي ورکړي.
یا خدا باید سمر سره یو شي کومک وزلا د سرای بندوبست را ته وسیلا د مینې د شي د کرایې واس مژنه لرو په دغه خیمو کې ژوند کوورو را کښنامو یخ ته ویرور شین یخ ته جمع را روان د واوري کېج برانونه کېږي. باید سمر سره حکومت یې څه کومک وکړي د سرای غم را ته وخوري له شي غم را ته وخوري
سوځنګونو ولاکه شی لرو ټاټونه دې دونه نری دي چې ولاکه مرغه خاطر کاری نو بدی که به یخ نه یي کښنیان دي ماشومان را سره دي چې یو دی دغه راته وسي چې دي ځکه و دي یو دغه د ورور چې دا سرپناه مې ورور له دغه خلاص شو.
که څه هم هیواد ته د تازه راستنسو کډوالو لپاره د طالبانو حکومت او د بهرنیو موساتو لخوا یو شمېر اسانتیاوې برابرې سوي خو د سرپناه او کاري فرصتونو نشتوالی لا هم د دغه کډوالو کورنیو جدي ستونزې دي.
وز بغزنی ته ورشو چې د طالبانو حکومت وایي هلته یو شمیر کورنیو ته برېښنا برابره کړې ده.
په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي د غزنی ښار شپږمې ناحیې په نواباد ښارګوټي کې یې د 3 میلیونه افغانیو په لګښت تازه تر 1200 زیاتو کورنیو ته برېښنا رسولې ده. د سې شنبې په ورځ د غزنی برېښنا شرکت رئیس حافظ صلاحالدین توکلی په سیمه کې خبریالانو ته وویل دلته یې د دریو ترانسفرونو په نصبولو سره 1600 کیلووات برېښنا د ویش ظرفیت لري چې پر مټ یې 1214 کورنیو ته برېښنا برابره سوې ده. نوموړي زیاته کړه د دغه درې ترانسفرمرونو په ګټې اخیستنې سره په دغه ښارګوټي کې 14 د برېښنا د ویش ترانسفرمرونه فعاله سوي او په نږدې راتلونکي کې به 4 نور ترانسفرمرونه هم ګټې اخیستنې ته وسپارل سي.
په دې کې چې کوم لګښت سوی دی 3 میلیونه افغانۍ تقریبا لګښت سوی دی چې په دې کې هم خلک همکاري کړې دي هم برېښنا ریاست همکاري کړې دي. نو د دې په دوام سره موږ د غزنی ولایت وروسته ټولو ته اطمینان ورکوو چې انشاءالله په راتلونکي کې به د موږ خدمات نور هم تر دې اضافه وي او په وخت سره په خپل کار کې په خپل هغه کې د خلک خدمت ته به رسیدګي کوو.
تا غزنی برېښنا ریاست ته مسولینو په وینا هم دا وسته غزنی ښار په نواباد ښارګوټي کې 4500 کورنیو ته برېښنا رسیدلې او دا 4 نورو ترانسفرمرونو په ګټې اخیستنې سره به 6000 کورنیو ته برېښنا ورسیږي. په ورته وخت کې د نواباد سیمې خلک د برېښنا پر رسولو خوشي څرګندوي او وایي په خوا تر دې د سیمې خلکو له جنراتوري او یا لمریزې برېښنا څخه ګټه اخیسته چې له ستونزو سره به مخ وو. دوی وایي موږ کاروباري خلک یو جنراتوري او یا لمریزه برېښنا به کله وه کله به نه وه خلک به له ستونزو سره مخ وو ځکه چې د دغې سیمې خلک دوکانونه خیاطۍ قرطاسیې کاپي ماشینونه او نور لري چې د برېښنا د نشتون له امله به له راز راز ستونزو سره مخ وو. د دوی په باور چې اوس په د یاد برېښنا له نشلېدو سره د دوی په کارونو کې اسانتیاوې رامنځته سي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس به هم یوه نړیواله موضوع واخلو. په لبنان کې د حماس سختدریزې ډلې د یو مشر وژل کېدو خبرګونونه پارولي او سیمه کې د کړکېچ د زیاتېدو ګواښ ډېر کړی دی. تفصیل اسدالله الدین نورو.
د ایران د دفاع وزیر محمد رضا قرایی اشتیانی ویلي چې په بیروت کې د حماس د یو مشر صالح العروري وژل کېدل به عواقب ولري. د جرمني د ډي پي اي خبري اجانس په وینا ښاغلي اشتیانی ویلي امریکا په سیمه کې د کړکېچ ډېرېدو ته لمن وهي. حماس سختدریزه ډله چې امریکا او اروپای ټولنې د یو ترهګر سازمان په توګه پیژني له تیرو نږدې 3 میاشتو راهیسې له اسرایلي پوځیانو سره په جګړه بوخته ده. العروري د حماس تر ټولو لوړ پوړی غړی دی چې د اکتوبر له 8 وروسته پیل شوې جګړه کې وژل شوی دی. صالح العروري په لبنان کې د حماس د سیاسي دفتر د مشر او د دغې ډلې د مرستیال په توګه فعالیت کاوه. حماس د دغه برید پړه پر اسرائیل وراچوي خو اسرائیل په بهر کې د خپلو بریدونو او اهدافو په اړه په اسانه تبصره نه کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان هم ویلي چې په یو شمیر هیوادونو کې د اسرایلو جګړیز فعالیتونه د سولې او امنیت لپاره یو ګواښ دی. بلورته د لبنان موقت صدر اعظم نجیب میقاتی د غبرید غندلی او دای د پټکو د اسرایلو نوې جنایت بللی دی. هغه زیاته کړي چې اسرایل غواړي لبنان لا کړکیچن کړي. اسوسییټډ پریس خبری آژانس ویلي چې اسرایلی پوځیان هم نن چهارشنبه د حزب الله ډلې چې د حماس متحده ده د غچ اخیستونکو اقداماتو لپاره په لومړی درجه احضاراتو کې دي. د اسرایل د پوځ ویان دانیل هاګاری ویلي موږ هر ډول عواقبو ته د لوړې کچې په چمتووالي کې یو. کله چې حماس سخدریزه ډلې د اکتوبر په 1 پر اسرایلو په برید سره شاوخوا 1200 کسانو وژل او 240 نورې برمته کړل، اسرایل په ځواب کې پر غزه غچ اخیستونکو بریدونه پیل کړل. د غزې د عام روغتیا وزارت چې د حماس تر واک لاندې د ویلي چې تر اوسه د اسرایلي ځواکونو په بریدونو کې 2300 فلسطینیان وژل شوي چې 2/3 برخه یې ښځې او ماشومان دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په خوست کې د خصوصي لوسي او زده کوونکي ښوونکي او مدیران غوښتنه کوي چې اړوند ادارې او موسسې د حکومتي ښوونځیو په شان د خصوصي ښوونځیو سره هم مرسته وکړي. تفصیل لسیمې په دې راپور کې اورو.
په خوست کې د خصوصي لیسو مسؤلین او زده کوونکي وایي اړوند ادارې او د پوهنې د بهیر په برخه کې ملي او نړیوال بنسټونه دي. د حکومتي ښوونځیو په شان د معارف خصوصي سکتور ته هم په ټولو برخو کې پاملرنه وکړي. دوی وایي په اوس وخت کې چې علم او زده کړو پرمختیا کړي، اړوندو ادارو ته باید دي چې د 12 ټولګیو فارغانو ته د لوړ زده کړو فرصتونه ډیر کړي تر څو افغانان هم نوري نړۍ سره د زده کړو لپاره اوګه پوګه مسایل کړي. د الازهر خصوصي لیسې د زده کوونکو د نتایجو د اعلانولو په مراسمو کې د یاد لیسې د 12 ټولګي فارغ شامزار مشال راډیو ته ویل
مونږ پر راتلونکي کې غواړو چې د خپلې خیندې لپاره لوړ زده کړې وکړو. دا چې د زده کړو لومړی پړاو په بریالیتوب سره پای ته ورسو غواړو چې په دې به زده کړو اکتفا ونه کړو، غواړو لوړې زده کړې وکړو، غواړو تر لوړو هدفونو ورسیږو.
د 12 ټولګیو فارغان وایي کچېرې د ښوونځیو مسؤلین او ادارې وکولای شي ورکل شوی تدریسي نصاب په خړول ټولګیو کې پلی کړي، زده کوونکي به لوړو زده کړو لپاره په کانکور کې ډېرې ستونزې ونه لري. د 12 ټولګي او بل فارغ محمد عامر وایي
موږ په ډېر ښه کیفیت سره زده کړې ترسره کړې دي او انشاءالله په راتلونکي کانکور ازموینه کې او داشان پانتون کې انشاءالله خیره سړلنې به ولرو.
د خصوصي ښوونځیو مسؤلین وایي کچېرې د یادو ښوونځیو د فعالیتونو شرایط آسان شي او نړیوال مؤسسات نوز د کریزو توکو په برابرولو او د ظرفیت لوړونې په برنامو کې خصوصي سکتور ته هم پامو کې دا بهیر به نور هم چټک او غزمن شي. د الازر خصوصي خوځی عامر محمد راز وحدت ویل
مخصو جوازونه درو چې غیر جملې څخه یو د تجارت او صنایع او جواز د معارف جواز دی او دریم جواز موږ د پر اغا د شرولې جواز دی وستون زده دوهم د مالیات د ایمی معافیت د مکتملیات به زیات دي او دریم د معارف جواز باید د پانتون په سر د ایمیش.
یاد دیوی د خوست په مرکز ولسوالۍ کې دا مهال 101 درس خصوصي خوانځي په فعالیت بوخت دي چې نږدې 8500 زده کوونکي پکې زده کړې کوي. د خصوصي خوانځي خوریز بهیر د 1928 تنو خوونکو لخوا پر مخ بیول کیږي چې لدې جملې 15 تنې خزینه خوونکي دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګنوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. په نورستان کې خلک د مخابراتي او انټرنیټي خدماتو له کمزورتیا او نشټوالي شکایت کوي. د دوی په وینا چې له هم پونه او میاشتو د خپل دوستانو او خپلوانو له حاله بي خبر وي. ورزو لسمی نور تفصيل په دې راپور کې اورو.
د نورستان یو شمیر وسیدونکو وای وسی هم د ولایت وګدیدارې او لری پرتی سیمې له ټلیفوني او انټرنیټي خدماتو به برخې دي. د دوی په وینا چې کله هم ورته اړین کار پیدا شي نو په ساعتونو په پخو غرنې لاري وهي او بیا د انټرنیټ او ټلیفون ساحې ته داخليږي. د منډول ولسوالۍ وسیدونکو قدرت الله عطایي ازادي راډیو ته وویل د یادو اسانتیا ودنشتون پوجه اوس هم په اونۍ او میاشتو د خپلو دوستانو او خپلوانو له احوال به خبره وي.
څلور ساعته پیاده روي مې کړې یو ځای تر غلی هم چالتو قومندانی کې یوازې وای فای د طریق نه واتس اپ کار کوي. زمونږ په مجموعه ستونزه په د ارتباطي وسایلو کې ډیر زیات دی. ټلیفون دلته کار نه کوي، هیڅ یو شبکه کار نه کوي او انټرنیټ کار نه کوي او دا ستونزه دومره زیات دی چې ورځو ورځو کې البته مونږ یو بل نه خبرېږو چې روابط چا سره قائم کو. نو دا همدا ستونزه ده. نو
د هغه په خبره چې نه په اسانه د چا احوال خستلې شي، نه چاته د مړي ژوندۍ خبر ورکولې شي، او نه هم کوم دفتر او ادارې ته اسناد لیږلې شي. همدا لامل دی چې له هر څه بې خبره او وروسته پاتې دي. د ختیځ نورستان د کامدیش اوسیدونکي محمد اسماعیل زمانی راته وویل په ژمي کې د نورستان تعلیمي او تحصیلي ادارې رخصت وي، زده کوونکي او محصلین غواړي چې آنلاین زده کړې وکړي، خو د انټرنیټ نشتوالي له امله له زده کړو او د معلوماتو له ترلاسه کولو بې برخې دي.
کامدیش ولسوالۍ په ټولو ساحو کې برګمټال د نورستان ولایت غربي طرف ته نورګرام دواب منډول سربیره د وایګل واما حتی په مرکز کې باید ځایونو کې زمونږ مخابراتي شبکې درست کار نه کوي، انټرنیټ خو بیخي کار نه کوي. په دې ژمي ورځو شپو کې محصلین د رخصتي ورکړې ده، خو له بده مرغه په دې نورستان نه خپل داخل پوهنتون کې د ولسوالۍ زده کوونکي محصلین دي اوس رخصت دي، هغوی انټرنیټ ته لاسرسی نه لري، هغوی آنلاین زده کړې له کوم ځای څخه واخلي.
دوی له حکومتي چارواکو غواړي چې د نورو ولایتونو په څیر دوی ته هم د تلیفون او انټرنیټ اسانتیاوي چمتو او له اوسنۍ ستونزې بهر کړي. په نورستان کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي ریاست مسؤلین بیا وایي په شاوخوا 2.5 کالو کې د ولسوالیو په مرکزونو او مهمو ځایونو کې خلکو ته د اسانتیاو چمتو کول په خاطر د تلیفون او انټرنیټ شپاړس ستنې لګولې، او کوم ځایونه چې پاتې دي هغوی ته به هم ډیر زر د تلیفون او انټرنیټ خدمات چمتو کړي. د یاد ریاست مسؤول مولوی خالد فاتح ازادي راډیو ته وویل
دولس اډونه فعال شوی دلیل الحمد مونږ پلاک لرو انشاءالله چې نورستان ولست لپاره په ټولو ولسوالیو باندې د سلام مخابراتي شرکت لخوا تقریبا 14 اډونه په ولسوالیو باندې نصبو چې باغی کې به مکالمات هم وي، باغی کې به انټرنیټي خدمات هم وي، او 2 اډونه په نورستان کونړ سرکونه چې انشاءالله په دې باندې نصبېږي. مونږ ټولو ولست دا ډاډ او اطمینان ورکو چې نورستان هغه ساحه چې هغه محروم دي د مکالماتو نه د انټرنیټ نه انشاءالله ټول به د سلام مخابراتي شبکې په مړ باندې انشاءالله وصل شي.
په نورستان کې یو شمیر کسان په داسې حال کې د تلیفوني او انټرنیټي خدماتو د کمزورتیا او لنشتون شکایت کوي چې د هیواد په نورو سیمو کې هم خلک ورته ستونزې لري.
ستاسو له پیغامونو
موږ د کراچۍ څخه رامجرسوي ایتیاټون خیبر چوک څخه مطلب په زور زیاتی باندې موږ اوږه افغانستان ته را انتقال شوي، زموږ سره ډېره ښه وځه په انساني صحیح صورت باندې سوې ده، موږ خپل ملک ته راغلي، موږ ویاړ په کوو، زموږ سره یې ډېرې ضرورې مرستې کړې دي، دا موږ دا ښه نه ساده کولی. او پر دې سربېره راغلي خپل زموږ د پاره د ولایت کلستان د ولسوالۍ زموږ سره دلته سرې میاشتې موسسه زموږ سره ډېره غمګینی کړې ده، او زموږ سره ډېرې د مرستې په ښه غټ تعداد یې موږ روزلي وروره.
نو پر ډاک باندې راغلي د مجبورۍ د وجې خپل وطن مو دې راځو، هر وخت چې راځو نو اوس راغوښتي هلته ماجر په عذاب او سخت به وهلې ټکولې ظلمونه یې ورسره کول. دوه کلن مرتلي دي پاکستان ته، تر دا اوس پورې ظلمونه وه، موږ چې مرګ دی که ژوند دی خپل وطن ته ولاړ شو. نو وز او داس څخه موږ دا غواړو چې دا کومک ولا کېد شي کې په موږ پسې جمع را روان دي، دا بوټي غواړي کور موږ غواړو، کرایه غواړي کور نسته، ځای نسته، په ولا کې دوه نه پیسې موږ سره چې موږ خپل کور ته شیراو راوښتې ماجر خلک په نور صد ملل څخه غواړو چې کومک موږ سره وکړي، نقد مرسته وکړي، کوروم راسته سره وکړي چې موږ سره پاکستان ډیر ظلمونه کړی، موږ ډیر دربدار کړی. نو موږ وطن دی پر وطن دی چې نو کار سره نو روزګار سره چې موږ ته کار یو کتار ته پیدا کی، نو موږ دا کومه غواړو ټول ملل متحد څخه د ټول مرکز څخه.
پاکستان حکومت د ټیم خوند نه سوال کسه رور خلک تنګي خلک په زور باندې وایي د کورن نړۍ مخ کې نړول وس د اوس څخه گزاره وسو وسن خا مخا رور خلک رئیس لري دي خپل زرال ولا شل شپې کې په زړه باندې کې پروتو دغه وایي تخسری بیزته د زیاتې کې په دیوال د نړۍ د تولار سره ته پېښ بیا را نه سي دي دا غوې د ملک په دلو ترې زبرې ور باندې خان ماجر هم ماجر هم ماجر ور وټل می کوو. دا
ستاسي پیغام ستاسي نظر
د دې خبري خبرونه دوی منی مای تر رسیدو په دوی منی می کې درته د زهرو کاروان پروګرام لرو خو تر هغه وړاندې ورسو د دې سات لاندو خبرونه ته دا طالبانو د کندهار د والی په مشرۍ او پلاوی نن اسلام آباد ته لاړو چې له پاکستاني لوري سره د دواړو لورو ترمنځ پر کړکې چون شو اړیکو خبرې وکړي. د ملا شیرین اخوند په مشرۍ په دې لس کسیز پلاوی کې د افغانستان د دفاع وزارت، اطلاعات او کلتور وزارت او استخباراتو د برخې مسؤلین هم شامل دي. اسلام آباد افغان طالبان ترونوي چې د تحریک طالبان پاکستان د ډلې غړو ته په خپل خاوره کې پناه ورکړې ده او د ډلې په پاکستان کې حملې زیاتې کړې. هغه څه شوه طالبان یې نه مني. د هرات د لرګیو په مارکیټ کې لګیدلې اور تر دې ساعت وروسته هڅو مهار شو. دغه لګیدنه چې لامل لروخان نه دی تیر شپې ولز بجې رمنسته او تر دوه بجو یې دوام وکړه. په هرات کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس احمد الله متقی بلدی چې د وخت زیان د کچ یادونه وکړي ویل چې په سیمه کې د اور مخه په وخت نیول شوې ده. د پاکستان په شمالي وزیرستان کې د قومي جمهوریت غورزنګ د مشر محسن داوړ د موټر پر کاروان دزې شوې دي. پولیسو د پولیس چارواکو ویلي دي چې پر محسن داوړ نن د انتخاباتي کمپاین پر مهال د میرانشاه په تپی سیمه کې ناپیژاندو وسلوالو دزې کړې دي. د پولیسو په وینا محسن داوړ سخروال موټر کې سفر کاوه او خوندي پاتې شوی دی. په ډزو کې بل چاته هم زیان نه دی رسیدلی. پولیس ویلي شوې د پیښې په اړه پلټنې کوي او تر اوسه د برید مسؤلیت هم چا نه دی منلی. او په جاپان کې د دوشنبې ورځې زلزلې او وروستۍ ټکنونو له کبله د مړو شو کسانو شمیر 22 ته پورته شو. د جرمني ډي پی ای خبري اژانس د جاپاني رسنیو په حواله ویلي چې دغه کسان په ټولو ځپل شوي سیمه ایشاکاوا کې وژل شوي دي. خبر کې وړاندې راغلي دي چې د ژغورنې ټیمونه له هم تر خاورو لاندې د احتمالي بندو پات شو کسانو پلټنې کوي. د جاپان د ساحل لویدیځ برخه د دوشنبې په ورځ رښتر په کچه 8.5 درجې زلزلې ولړزوله او د چارواکو په خبره تیرو دو ورځو کې له شلو زیات ټکانو نه رامنځته شوې دي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دیونې خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاش لپاره د مطالب چمتو کړی دی. د ملګرو ملتونو له مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي چې په افغانستان کې له هرو دریو کورونو څخه یوې د مخدره موادو له امله زیانمن شوې ده.
کله لاس ورځې کله دوه ورځې وروسته راځي. همداسې کور کې نه وځي. کور کې مې چې څه وو او نه وو ټول یې راته وړي دي. اوس زه په کور کې نه پیسې لرم او نه بل څه چې رانه ویسي.
دا چې د کوکنارو پر کښت تری وکلن بندیز وروسته بیا هم ولې له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې نه دي شوي؟ په دې اړه مو د زراعت له متخصص محمد ایوب رفیقي سره مرکه کړې.
د تریاکو کښت یوازنی شی چې په کار دی هغه جنگی حالت په کار دی، هغه نامنی په کار دی، حکومت نه مسلط ده په کار دی. دا فضا اوس په افغانستان کې نشته. حکومت مسلط دی، سیاسي مسایل د تریاکو سره په هغه وخت و تړل شو. دنیاوال دلې و او دوی د دې څخه میلیارډو ډالر ګټې پورته کول.
په یو دولتي روغتون کې د ابراهیم په نوم یو بستري معتاد وای چې د احتیاط له امله کار نشم کولای او اوس د کورنۍ د اوبو بار یم.
خپل ورزش مې کوو، تدریس مې کوو، شخصي کاروبار درلودم، خپ پیسې مې ګټه، خا اعصاب هم ما سره وو. لیکن چارس نه وروسته اعصاب مې ملک خراب شو، حوصله مې کمه شوه، زړه مې نه کېده چې کاروبار وکم، تدریس وکم.
او د پروګرام په پای کې به په یوه ډرامه کې واوري چې اجمل له اوږدې مسافرۍ وروسته خپل کور ته له رسیدلو سره سم ناروغه کیږي. دا چې دا عجیبه ناروغي څه ده، دا به په ډرامه کې واورو. اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د ملګرو ملتونو له مخدره توکو او جرمونو سره د مبارزې دفتر وایي افغانستان د مخدره توکو د استعمال له جدي ستونزې سره مخ دی. یاد دفتر پر خپل ټویټر پاڼه د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې په هرو دریو کورنیو کې وایې د مخدره توکو له امله زیانمنه شوې ده. بیکاری او د نشه یي موادو اسانه او ارزانه پیدا کېدل په افغانستان کې د اعتیاد عمده لاملونه ګڼل کېږي. د موضوع نور جزئیات په د سنا کاکړ په راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو د مخدره توکو جرمونو دفتر یو NDC وایي افغانستان کې په هرو دریو کورنیو کې یوې د مخدره توکو تر اغیز لاندې ده. دا اداره زیاتوي چې افغانستان د مخدره توکو د استعمال له جدي ستونزې سره مخ دی. یا دفتر پر خپل ټوټر پاڼه د چهارشنبه په ورځ د دسمبر په 28مه د یو راپور په خپرولو سره ویلي دي چې یو NODC د مخدره توکو د مخنیوي او درملنې سره د 2028 کال راهیسې په افغانستان کې د مخدره توکو د استعمال له خطر سره مخ او یا د مخدره توکو د کارولو څلور ویزه سره کسانو ته رسیدنه کړي. د یو NODC د راپور له مخې د افغانستان د نفوس 15% د 15 کم عمر لرونکو ځوانانو دي چې له همدې امله افغانستان په نړۍ کې د مخدره توکو په برخه کې یو لو تر ټولو ځوان او چټک د کونکو نفوذ لري چې د مخنیوي هڅې خورا مهمې دي. په راپور کې زیاته شوې چې د لسیزو جګړو او بې ثباتۍ له امله ډېر افغانان د رواني روغتیا ستونزې لکه استراب، خپګان او یو شمېر نور رواني ناروغۍ او پر وړاندې زیانمنونکي دي چې د مخدره توکو د کارولو پایله او پراختیا عام لاملونه دي. یو شمېر خلک وایي په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د بیکارۍ او بېوزلۍ د فشارونو له امله ډېر خلک په نشي توکو روږد شول. داسې مهال چې د طالبانو حکومت تل د روغدو د راټولولو درملنې او پایتیاد د ځوانانو د مخنیوي دعوی کړي دي. د کابل ښار اوسیدونکي او د دریو ماشومان مور ماریا وایي چې خوند یې لڅ باندې دریو کلن رهیسی لکل نه چې له دندې ګوښه کړی شوی دی په مخدره توکو روغد دی. د مولیا زده رادیو سره په خبرو کې د خپل خوند په اړه وویل
کله لاس ورځې کله دوه ورځې وروسته راځي همداسې کور کې نه وځي. کور کې مې چې څه وو او نه وو ټول یې راته وړي دي. اوس زه په کور کې نه پیسې لرم او نه بل څه چې رانه ویسي چې راشي د خوا هخوا ګرځي بیا بیرته وځي. وضعیت خراب دی. اوس میاشت یو نیمه میاشت کېږي چې هیڅ کور ته هم نه دی راغلی او خبر یې هم نه لرم. زړه مې هم ورنه تور شوی. نور نو بیخي ژوند نه مې بد راځي.
په ورته وخت کې په کابل کې د ابن سینا په نوم روغ د کسانو د درملنې زربستریز روغتون رئیس عبدالناصر منقاد ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د اعتیاد بنسټیز لاملونه بیکاري، بېوزلي او فقر دی، خو د دې تر څنګ نور فکټورونه هم د دې لامل کېدلی شي.
د اعتیاد لاملونه په ځانګړې توګه د ځوانانو په مابین کې ډیر وخت همدغه کېږي چې ځینې خلک په کورنۍ د خوانه ډیر امتیازات ورته ورکول کېږي، ډیرې پیسې ورته ورکول کېږي، دوی سره بل ځای د مصرف نه وي، نو دوی راځي دوی د ځان لپاره په دې باندې د اعتیاد شیان اخلي. بل لامل دا ده چې دا خلک ډیر داس خلک وي چې اوزګار ګرځي، کار او چی نه لري.
خغلی منقاد زیاته کړه چې د احتیاط د مخنیوي لپاره باید کورنۍ خپل ماشومان له روغ د ملګرو څخه لرې وساتي. اوږدې جګړې، بیکاري او د نشه یي موادو اسانه ورزانه پیدا کېدل په افغانستان کې د احتیاط اونده لاملونه ګڼل کیږي.
په راپور کې مو اوریدل چې د ملګرو ملتونو له مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي چې په افغانستان کې له هرو دریو کورنیو څخه یوې د مخدره موادو له امله زیانمنه شوې ده.
نشه د موتات پر روغتیا څنګه وړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډی نه لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزه سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخر به ورته ځوان بیا ځنا سمې وسره کې سم شروع کړو زه څنګه مسبد بخت شاید شي بیا ځان ځنا سم خلاص ولا
ادوار د تاریخ کې راکزه چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب او اډو کې دمون غوچ کړو اقونه دمون خراب کړو
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دا یو خزه ګټ ورک دریا کوشنیانی دا دریا سر دی نروزنی لامال یختنی وغلا و ملسو
دا ازادی راژیو دا زهر و کاروان زنگری اونی زخ پراوانه دا نشهی توکو دا کشت نشهی موادو جوڑولو قاچاقو او استعمال دا زیانونو پارا تاسی تا معلومات درکوی
ترونو آوریدن کو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه چلر به ساته د سهار د شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. که څه هم د افغانستان په تودو سیمو کې د کوکنارو د نوي فصل وخت را رسیدلی دی، خو له بزګرو سره بیا هم د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرستې نه دي شوې. دا چې کال وچ دی ډیری بزګرو تر دې مهاله د کښت په اړه پریکړه نه ده کړې او ځمکې یې شاړې پاتې دي. مخ په دې اړه د زراعت له کارپو محمد ایوب رفیقي سره مرکه کړې او له ده څخه مو پوښتلې چې ولې د کوکنارو پر کښت تر یوه کلن بندیز وروسته بیا هم له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې نه دي شوي. آیا د بدیل کښت په برخه کې د طالبانو د حکومت او نړیوالې ټولنې ترمنځ همغږي شته؟ ښاغلی رفیقي لومړی له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالې ټولنې پر نیت خبرې کوي.
دا نه مهنګي په تیرو کې موږ تجربه کړې ده. یول خدای دې چې د دې پیسو د لګښت په اړه باندې دوی وضاحت نور کړي چې دا پیسې په کوم اړه کې دوی لګي. او د تریاکو مسله خو مستقیما تړلې ده د ځمکې سره ده، د بزګر سره ده، د زمیندار سره ده. وخت چې دوی بدیل د معیشت خبره کوي یا د پیسو د لګښت خبره کوي، خو دا خلک چې باید کومک ورسره وکړي. نو د افغانستان حکومت خو مجبور دي چې د خپلو خلکو په خاطر باندې، د دې ولس په خاطر، د خپل زراعت په خاطر دنیا ته ووایي چې موږ ته پیسې راکړي، او دنیا پیسې لري نه ورکوي، او د دې سره سیاسي چلند کوي. او سیاسي چلند عام ولس باندې ظلم دی. نه مانگی د خارجان د خواص خده پرې خاطر باندې چې خارجان د پیسې راوړي پر څو لاس باندې ګټه کوي. یو خدای د انتقال د پیسو چې د دنیاوال کومک کوي تر مرجی چې رسیږي، دا خپل په فیصدي باندې راځي، پر دې باندې تجارتونه کوي، پر دې باندې ونډې ویشل کیږي. دوام خبره د پیسو د مصرف ته موږ په خوا کې ولیدل چې وازنی کسان چې د پیسې مصرفولي او په ډیر فسادي مصرفولي چې خارجانو په خلاص تر دغه انجوګانی وي، او اوس بیا د انجوګانو ته مابین زده دی، مابین خبرې دی، او د انجوګانو د افغانستان د حکومت مابین کې هیڅ نه یو د سترون نشته چې هغه د وکړ شفافیت رامنځته کړي. نو ښه خبره به دای چې د افغانستان حکومت په کشکیلو وسی.
تاسو چې مخکې ورته اشاره وکړه چې په دې موضوع سره سیاسي چلند کېږي، کله چې په نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې طالبان د حکومت سره مستقیمانه مرسته کېږي، نو د رسمیت موضوع را مخته کېږي. ستاسو په نظر دغه سیاسي چلند د نشه یي موادو سره مبارزه څومره ټکنۍ کړې ده؟
د تریاکو کښت په جهان کې، په خصوص په افغانستان کې، مستقیما د سیاست سره اړه لري. د تریاکو کښت یوازنی شی چې په کار دی هغه جنگي حالت په کار دی، هغه نامنی په کار دی، حکومت نه مسلط دی په کار دی. دا فضا اوس په افغانستان کې نشته. اوس حکومت مسلط دی. سیاسي مسایل د تریاکو سره په هغه وخت و تر سره چې دنیاوال دلې و، او دوی د دې سره میلیارډو ډالر ګټه پورته کول، او هغه ګټه د دوی وسم نظر کیږي. د دوی د خپل منافع په خاطر باندې کوشش پر دی باندې کوي چې دغه وسیله د فشار چې دوی په لاس کې دی، چې هغه کومک دي، او دا به کومکونه وزن دي، او د افغانستان پر حکومت فشار وړي. خو زه یوه خبره په ډېره ډاګه کولای سم، د بدیل معیشت خبره چې په افغانستان کې کیږي یا دنیاواله کوي، دا پخوا د فرمول پر اساس باید ونه کی چې موږ په میلیارډو ډالر په دې خاورو کې غرق سولې، دا خلکو سرتاو بالا کړل، او بل اخره نتیجه موږ نه وینو. موږ د افغانستان بزګر دوه شی ته احتیاج لري، یوه د ځمکه اوبو ته احتیاج لري، او بل انرژي ته ضرورت لري. اوس ټول مسایل د بزګرو د ځمکې او د اوبو هغه په پیسو کې شپتی لري راوځي، او دا ډېر کمر شکنې دی بزګر ته. اول د تریاکو عاید یو شی چې حمایه کول، هغه د تیرو د امبارو د دې مسله، اوس هغه نه وي. زموږ نه نوي د اوبو نظام نه وي، موږ اوبه ونه لرو، ځکه ته ډېر مشکل به یو بزګر ته کولی شي خپله نوي کښت ډېر چابک راواوړي. د غونډه وخت چې ونیوي چې افغانستان د نوي کښت څخه ولاړي و غټترین تولید کورنده د دنیا د تریاکو ته، تدریجي باید کومکونه وسي چې په مرور کې د څو کال بیرته خلک عادت وکړي د امن سره، د خپل نوي کښت سره.
ملګری ملتونو سمو د مخ کې په کابل کې کارپوهان راغوښته و د دې سره غونډه درلوده چې د کوکنارو پر ځای یو بل بدیل کښت مشخص شي. ستاسو په نظر باندې څه شی مناسب بدیل کښت کېدای شي؟
متخصصینو خبرې چې کیږي هغه عموما پر موادو کیږي چې پلاني شش نتیجه ورکړ، دا پلاني شش نتیجه ورکړ، دا مشهور نه ده په ټول افغانستان کې. دا پروژې عملي نه دي. مثلا په هرات کې کېدای شي چې ښه زعفران وسول، په کندهار په هلمند کې به موږ نه لیدل چې دا ښه نتیجه ورکړې. مثلا په هلمند کې ښه پنبه کیږي، موږ دغه په دغه کچه باندې په فراه او په هرات کې نه لیدل چې دغه په بری وسي. هر جغرافیا هر اقلیم خپل ځان ته مشخصات لري. که موږ د بدیل د تریاک پر ځای باندې بل داسې کښت نوم واخلو چې یا زعفران دی یا زیره دی، یو هغه دی هغه دی، دا شی فایده نه کوي، دا عملي نه ده. خو ډېر شیان دي چې په درې کاله څلور کاله کې اصول نور کوي. بزګر په ډېر استثنايي حالت کې کولای شي چې درې کاله څلور کاله طاقت وکړي چې دی یا د زیرې کښت واخلي یا د زعفرانو کښت واخلي یا بل داسې کښت واخلي. دا ښه پروسه نه ده. د افغانستان د بزګرو دپاره د بدیل یوازنی شی چې کولای شي دنیاوال کولای شي، او د هغه دپاره کافي پیسې شته چې هغه وکولی شي بندونه جوړ کړي، او د برق مسله حل کړي، او د اوبو مسله حل. دا به د افغانستان د بزګرو لپاره یو لوی خدمت وي. او که دا موقتي چلته نو کې غنم ورکړل، غوړي ورکړه، راسه بیلچه را واخله، به 500 افغانۍ درکوم، په دې باندې د مملکت ته جوړیږي. د زراعت افغانستان تر ډېر لوی مسایلو ته احتیاج دي چې هغه وبدي او انرژي.
نړیوال ټول هغه څوک چې د دوی عواید د مځکې سره تړلي دي ته بزګر وایي. خو زموږ په ټولنه کې بیا د مځکې خاوند او مزدور تر خپل منځ ډېر تفاوت لري. ستاسو په نظر دغه سوء تفاهم د نشي موارد سره مبارزه څومره ټکنیک کړې ده؟
دا شی د تریاکو د کښ سره عام سو چې بزګرو د مځکې خاوند سره ګډ سره هغه په دې خاطر باندې چې نامنی په کلو کروندې کې راغله او اولین سړی چې د خپل جایداد سره د خپل مځکې سره ولاړی د فامیلی ګوښه کې وشارو ته ولاړ لري ماجر سره لغت زمیدار مالکین د مځکو او پاتې سره بزګر مخلوق بزګرو یوازنی لار د عاید چې درلود لغه دا و چې د تریاکو کړی او چې ابک خپل اصول پر واخلي او هغه فیصدی چې د مالک سره فیصله کړی د مالک په دغه وخت یوازې پیسې پکار دي چې دوی وکولی شي د اقل خپل ژوند تامین کړي باندې او هغه تریاکو پیسې نو د مالکو د بزګر اما انګیب کښ کې تریاک دا تر ډیره حد پر چې شو بنتفي او دوی ورسره سره نیوي په دې خاطر باندې چې مسله جنگي مسله او مسله اني مسله او نو دا شی دا رقم د یو بل پړاو ته واوښت.
نړیوال معمولا د کوکنارو د کښ پړا پر افغانانو باندې راچی خو دا سراپور نه هم خبره سوي چې تر ډیره حد د کوکنارو په کښ کې د نړیوالو مافیایي ډلو لاس دی. ستاسو په نظر باندې کم عامل ډیر قوي دی
د نړیوالو لاس په دې مسله کې؟ ډیر لوی دی په دې خاطر چې پیسې ډیر غټ پیسې دي او پر دې باندې موږ په تیرو کې بحث کړی دی چې د افغانستان په جغرافیه کې د بزګر او د مالک په شمول په دواړو باندې دوی د اعظمي 3% د بینلونی نرخ څخه دوی بهره وړي او یو غټ فیصدي د ترانسپورت دی په مسایلو دي او دا دوه تریاک چې په افغانستان کې تولیدېدل 15000 ټنه 14000 ټنه دا عادي تریاک نه دي دا به خډیر بډیر پیمانه او هیڅ نو داخلي قاچاقبران د دې توان نه درلودي دوه غټ وزن دوی حمل کړي دوی دی وکول شي اعظم کې.
آیا په هدلاست د نشي مواد غوښتنې په کمولو کې سوداګر او شتمن خلک سره لوبولای شي؟ په دې اړه به د سمیولا په نوم د یو پانګوال خبرې واورو.
شتمن خلک په دغه برخه کې ډیره موثره مرسته کول شي، هغه موثره مرسته چې په څو لحاظ کېدل شي، هغه د روس سره کومک کول چې هغه په دغه برخه کې کافی سابقه تجربه لري. یو د دویم د چې ایدو خلکو پیدا کول او سپانسر کوله، لکه نور دنیا کې ځنه خلکو چې زه درې مریضان یا څلور مریضان یا پنځه مریضان د خپل طرف نه چې دا سپانسر کوم، یو کلینیک یا شفاخانه یا د ادارې ته چاغوي په د متادین سره د تداوی په برخه کې کار کوي، معرفي کوي، په ایدو تر اغه نهایی وخت پورې لکه تر هغه پورې چې دا رغیږي ایدو ټول هغه سپانسرشپ چې دی هغه په ما باندې دی. دریم د سیده چې شتمن وکول شي چې کاری فرصتونه رامنځته کړي چې خلک ورو د نشي توک نه راوګرځي، او څلورم د سیده چې د سرګرمۍ چې دی خپل اېدی بایس کېږي چې خلک دخیل شي، مثلا لوبي دي، ټورنمنټونه دي، د دې سبب کې چې خلکو ته په ټولنه کې یو مصروفیت پیدا شي. او بل دا چین شي، چین د سیده چې څنګه چې دای دی شفاخانین رغیږي جوړیږي دته یو کار پیدا کړی شي خپل اداري کې ونیسي، چې حکومت هم کولای شي چې یو څه فشار په شفاخانو باندې راوړي چې مثلا شخصي شفاخانی ډیر زیات دي، هغه ته وایي چې دومره فیصدی کسان چې دی دا به حتمی تاسو تداوی کوي. د کاروبار څنګه موږ دوه شیان لرو، یو دا دی چې اجتماعي مسولیت دی او بل اجتماعي حسابدهي دی. په نورې دنیا کې ټول خلک چې دغه دوه شیانو ته غدي لکه هغه ذهن نه آماده دي چې اجتماعي حسابدهي ورکړي او اجتماعي مسولیت چي ومني. اجتماعي مسولیت دا دی چې موږ ټولنه کې بیکاری ډیر زیات ده، شتمن هغه خپل اجتماعي مسولیت دا دی چې دوی وړو کاروبارونه حمایت کړي، او بل د سه بوختیا د سه فعالیتونو رمان سکري چاغي کې خلک یو ډول نه یو ډول چي دی هغه بوخت کغه په وړه کې چوي او کپلو یې کچا.
آیا په هدلاست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو لا زاید رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د کابل ولایت اوسیدونکو ابراهیم چې د انګریزي ادبیاتو له پوهنځي څخه فارغ شوی او اوس د معتادینو د درملنې په یو روغتون کې بستری دی. وایي چې تر نشې مخکې د انګریزي ژبې په بیلابیلو کورسونو کې تدریس کاوه او ښه معاش یې اخیست، خو یولس کلنې نشې له تدریس څخه ایستلی او اوس د خپلې کورنۍ د اوبو بار دی. دی وایي چې اوس خلک د استاد نه بلکې د نشه یي په سترګه ورته ګوري. دا چې ابراهیم ولی او څنګه معتاد سو، لومړۍ نشه یې له څه شي څخه پیل کړه او د اعتیاد له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله د له خولې واورو.
مخکې له نشه نه زه شاګرد مکتب وم او هغې نه وروسته بیا استاد شوم. د انګلیسي ژبو تدریس مې کوه. زه د انګلیسي ژبو ادبیاتو نه فارغ یم د شخصي پانتون نه پیګم چې څنګه معتاد شوم، خو اول چرس مې چې وکارو خوښ مې سم. دې نه بعد نه پوهېدم چې دا چرس اعتیاد هم لري، ځان خرابوي، او یولس کاله کېږي چې یوازې چرس کاروم. چرس نه مخکې زه خپله ورزش مې کوه، تدریس مې کوه، شخصي کاروبار درلودم، ښه پیسې مې ګټه، ښه اعصاب هم ما سره وه. لیکن چرس نه وروسته اعصاب مې لږ خرابه شو، حوصله مې کمه شوه، زړه مې نه کېده چې کاروبار وکړم، تدریس وکړم، ملګرو سره وګرځم. اول لږ زما معده ضعیفه شوی، دې نه بعد زما حوصله اوس ښه نه ده. حوصله دې چې خرابه شي بس کاروبار زړه دې نه کېږي، کورس ته نه تلم. بیا ورځ مدیر ماته وویل چې ته پنځه صنف لرې او دوه یې ته تدریس کوې، دا درې نور څنګه کېږي؟ ما وویل دې نه بعد دا دوه هم نه تدریسوم، بس مې ده. نشه حتمان اغیزه لري په کورنۍ کې، په اجتماع کې. بد اغیزه یې دا ده چې خلک ورسره ښه رفتار نه لري، خپل نشه یي هم کاروبار ښه کوی نه سي. هر کاروبار چې ولري بس هغه سړی غواړي چې یوازې نشه وکړي. اول زما کورنۍ څلور کال ما باندې نه پوهېده، لږ اقتصاد مې چې ضعیفه شوه موقتا اوزګار شوم. دې نه بعد اغوی پوسو چې اتمن سه نشه کاروي. اول ما ته ډیر نصیحت کاوه چې زویا نشایی توکې م کاروا ځکه چې آینده دې خرابېږي. خو لیکن اوس پوهېږم چې نشه اتمن بدن ته او مغزو ته زیان رسوي. که نشه مې نه کوو زما اقتصاد اوس ښه و، زما کاروبار ښه و. که نشه مې نه کوو اوس اروپا کې مې ژوند و یا امریکا کې مې ژوند و. خو کله چې نشهیي توکې مې شروع کړ دا زما مغزه خرابه شوه. که نه ښه هدفونه درلودم، اوس هم هدفونه لرم، خو لیکن شکر چې د پلار مرستو سره چرس می خوشی که. اوس دینه بعد الحمدلله ځان سره تصمیم می نیولای چې چرس و نه کاروم. دینه بعد بیا تقسیم اوقات جوړ کم، بیا زیار و باسم، خ ځان آماده کم. دینه بعد بیا انشاءالله چې بیا فتنس شروع کم.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اخیز کوي؟
معتاد لکه خپل کورنۍ دوستانو ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چلار شي لی بچي، مور دې پوډر وهي، پلار دې پوډر وهي، یا مې خور دې عزت پوډر وهي، یا دې مېړه پوډر وهي.
پلار په مړی کې نه وم، په مور خو څه خبر نه خم خم مور
چې مونږ پلار نه وخت یو نیم لک ډالر وو انده سرمایه ما ټول وو خرم.
دا نشئی موادو لزیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خبرونه واوري.
دا زاید رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. تر ډرامې کې صدا شې چې اجمل د کار لپاره بل ولایت ته تللی وي، خو کله چې خپل کور ته راستنیږي په لار کې ناڅاپه ناروغه کیږي. میرمن یې ډیره ورخطا کیږي او هغه سم د لاسه ډاکټر ته رسوي. ډاکټر چې اجمل ګوري نو دا ناروغي عجیبه ورته ښکاري. دا چې اجمل ولې ناڅاپه ناروغه شو او اصل کیسه څه ده، دا به په دې ډرامه کې واورو.
وای 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 لو مرشوه توبه.
سلام علیکم دایشی پلارا.
و علیکم سلام.
سړی د څه در باندې شوې دي؟ د رنگ دی ولې داسې زیر سوای دی؟
نه پوهېږم، ټول بدن مې درد کوي، خوا مې هم ګرځي. ښځې
په دغه توشکه کښېنه او په دغه بالک تکیه وکړه.
سمه ده. وای وای وای،
د څه وخت راهیسې ناروغه سوی؟
بېګار رک روغ وم، سهار چې کور ته را روان شوم نه پوهېږم څه ټکه را باندې ولوېده. وای
د لارې په هوټلونو کښې خو به دې ډوډۍ نه یې خوړلې؟
خاورې مې هم نه دي خوړلې.
نو بیا ولې داسې سوې؟
نه پوهېږم، خوا مې ګرځي.
اوهو، حالت دې ډېر خراب دی، باید ډاکټر ته ولاړ شي.
نو زه په دې حالت کښې ډاکټر ته تللی شم؟
خیر دی، په یو ډول به لاړ شو.
خیر دی، لږ صبر وکړه، جوړ به شم. وای
ته دې حالت ته وګوره، څنګه به جوړ شي؟ راځه چې ډاکټر ته ولاړ شو.
ښه سمه ده، لاړ به شو.
ته دې لاس دې ما په اوږه کښېږده. دغسې ډاکټر صاحب اجازه ده؟
راځئ راځئ، مهرباني.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام، راځئ په دغه چوکۍ کښېنئ.
ډاکټر صاحب مړ شو. وای وای وای،
ښه وروره څه تکلیف لرې؟
ډاکټر صاحب د ده ټول ځان درد کوي.
خورې ته ودرېږه چې دی خپله راته ووایي. ښه راته ووایه، څه مشکل لرې؟
ډاکټر صاحب خوا مې ګرځي، ټول ځان مې درد کوي، ګنګز یم او احسانم یم. ډاکټر صاحب
څه شی دي خوړلي دي؟
هېڅ مې هم نه دي خوړلي. وای وای، نن سهار له سفره راغلم.
نو بیا څنګه یو دم داسې ناروغه شوې؟
نه پوهېږم ډاکټر صاحب، هېڅ نه پوهېږم. وای وای وای،
رنګ دې هم ډېر ژر شوی دی، کومه نشه خو به نه کوې؟
نه ډاکټر صاحب، هېڅ نشه نه کوي.
ته ودرېږه خورې چې دی خپله راته ووایي.
ډاکټر صاحب زه نشه نه کوم، خو د کوټې یو ملګری مې پوډري و، هغه سره به مې کله کله یو دود پوډر واهه.
بس بس، پوه شو پوه شو.
په څه شي پوه شو ډاکټر صاحب؟
خورې خبره دا ده چې خاوند یې پوډري شوی دی.
زما خاوند پوډري شوی دی؟
څه شی؟ زه پوډري شوی یم؟
هو پوډري شوی.
په لسو ورځو کښې هم څوک پوډري کېږي؟
لس ورځې خو ډېر وخت دی، په یوه دود څکولو باندې سړی پوډري کېږي. ته په ځان نه یې پوهېدلی، سام ډام پوډري شوی.
ډاکټر صاحب ته ټوکې کوې که رښتیا وایې؟
خورې رښتیا درته وایم، خاوند یې پوډري شوی دی، دا ټولې نښې نښانې د پوډري توب دي.
نو زما ژوند خو تباه شو کنه؟
زما ملګری تباه او برباد شي. وویل دا دوا ده، ستړیا دې وباسي، دا ټوله زما خپله ګناه ده چې له بدو خلکو سره مې انډیوالي کوله.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو الله مل سه.
د زهرو کاروان.